امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم دا امریکا جغ واشنگتن استودیو ده ز خلی خانم. د طالبانو د هیات مشر ملا برادر د شنبه په ورځ د قطر په پایتخت سنا کې د افغانستان لپاره د جرمني د خاص استازي مارک پاتزل او دغه د ټیم سره کتری دي. هم دغه ورځ د طالبانو بیانیه دا هم وایي چې دواړو خواوو د افغانستان پر روانو حالاتو د سولې زی پریکړې په مختلفو اړخونو په دې برخه کې د جرمني په هڅو خبرې کړې دي. شغلی پاتزل د جرمني خاص استازي په سولې کې د خپل ملک په ګټوري ونډې او په دې برخه کې د اسلامي متحده عربي اماراتو د سیاسي دفتر سره د ارتباط په ساتلو ټینګار کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو ټویټ کې ایران ته خبرداری ورکړ دی که ایران جنگ غواړي نو په رسمي توګه به ختم سي. ولسمشر ټرمپ په داسې وخت کې ایران ته خبرداری ورکړی دی چې د دواړو ملکونو اړیکې ډېرې سخت خرابې دي. ولسمشر ټرمپ په یو ټویټ کې ولیکل که ایران غواړي چې جنگ وکړي نو دا به په رسمي توګه ایران ختم کړي، امریکا ته بیا خبرداری ور نه کړي. ولسمشر ټرمپ دغه ټویټ له هغې نه وروسته کړی دی چې په بغداد کې د امریکا سفارت ته نږدې یوه توغندۍ وار سوی دی او امریکا شک لري چې دغه بریدون تر شا د ایران لاس دی. او بلې خوا د عراق پوځي چارواکي وایي چې په پلازمینې بغداد کې په خوندي سیمې یا ګرین زون کې د یکشنبې په ورځ د امریکا سفارت ته نږدې یو راکټ لګېدلی دی. د عراق دولتي خبري اژانس ویلي دی چې دغه برید له وجې کوم تلفات نه دي اویشتي، خو د امریکا سفارت له دې مخکې اعلامیه جاري کړې وه چې د سفارت غیر ضروري کارکوونکي به د عراق څخه وباسي. تر اوسه پورې د دې برید په اړه د امریکا د بارانو چارو وزارت یا او یا د امریکا سفارت کومه تبصره نه ده کړې. بلې خوا سعودي عربستان ویل دی چې د ایران سره جنگ نه غواړي خو خپله دفاع کولو نه به ډډه ونه کړي. دا خبره د سعودي یو لوړپوړ ډیپلوماټ له هغه نه وروسته کړې ده چې تېره اونۍ د دغه هېواد انرژي سکتور په نښه کړل سو او دواړو هېوادونو ترمنځ تشنج نور هم زیات سو. د سعودي عربستان د بارنو چارو وزیر عبدالجبیر تور لګولی دی چې ایران پر سیمه کې د بې ثباتۍ لپاره جنگ تل لمن وهي. د سعودي عربستان د بارنو چارو وزیر په ایران تور لګول دی چې جنگ ته لمن د دې لپاره وهي چې په سیمه کې بې ثباتۍ غواړي. الجبیر وایي چې سعودي د خپلې وسه پورې کوشش کولی دی چې د جنگ مخه ونیسي، خو زیاتوي که ایران جنگ پیل کړ نو سخت ځواب ورکړي. هغه زیاته کړه چې دا اوس په ایران پورې اړه لري چې څه پریکړه کوي. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
سعودي عربستان له ایران سره د کړکۍ د زیاتېدو په ترڅ کې په روانه میاشت کې د خپلو عربي متحدانو د دوو فوري غونډو غوښتنه وکړه. د امریکا د پخواني رئیس جان برینان څخه وغوښتل شول چې CIA استخباراتي ادارې د ایران په اړه ډیموکراتانو ته د استازو په جرګه کې معلومات وړاندې کړي. د ایران او امریکا ترمنځ د لانجو له ډېرېدو سره د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر نن یکشنبه وویل اوس پریکړه د ایران په لاس کې ده چې له جګړې ډډه وکړي. روانه اونۍ د متحده عرب اماراتو په ساحل کې د سعودي عربستان د تیلو دوو سټیشنونو او دوو ټانکرونو باندې برید وشو. الجبیر وایي ښکاره خبره ده هغه ډله چې دغه برید یې ترسره کړی یمن میشتي یاغیان دي چې د ایران څخه وسلې اخلي.
د برازیل چارواکو ویل دي چې د هېواد په شمالي ایالت پیرا کې څو کسه په ډزو کې وژل شوي دي، خو په دې اړه تفصیلات نه دي ورکړي. خو د برازیل رسنیو ویل دي چې 12 کسان په یوه شرابخانه کې هغه مهال وژل شول چې یو کس ډزې کړي دي. جیون خبری اژانس په خپل وپاڼه کې لیکل دي چې پولیسو ویلي دي چې و کسه په شرابخانه کې ډزې کړې دي، خو پولیس ویلي چې یو کس زخمي شوی دی. د پیرا ایالت ویاند دی ناتالیا مالو ویلي دي چې هغه یوازې دا تاییدولی سي چې په دغه ایالت کې قتل عام شوی دی. روسیه وایي چې د سوریې حکومتي ځواکونو په یوه اړخیزه توګه د ادلب په ولایت کې اوربند کړی دی. ادلب د سوریې په شمال کې د یاغیانو غټ او وروستی مرکز دی. د روسیې د دفاع وزارت ویلي دي چې اوربند په مالي وخت د شپې راسی نافذ شوی دی، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د روسیې او ترکیې په منځګړیتوب د ادلب په ولایت کې تیر کال د سپتمبر په میاشت کې د یاغیانو او حکومت ترمنځ اوربند شوی و، خو تېره میاشت دغه اوربند مات شو. روسیه وایي هیله لري چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوټین ترمنځ به ملاقات وسي. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس ویل دی چې واشنگټن تر اوسه د دې ملاقات په اړه دقیقه پریکړه نه ده کړې. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف ویلي دي چې په خپله جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دې ملاقات په هکله لیوالتیا ښودلې ده، خو وایي چې د بارونو چارو وزیر مایک پمپیو چې جیشل هیوادونو د مشرانو په غونډه کې په دې هکله هیڅ ونه ویلي. او د امریکا د ټکساس او اوکلاهاما په ایالتونو کې د بړبړکیو او سختو بارانونو خلکو ته سخت مالي زیانونه اړولي دي. د اوکلاهاما په جرینو سیمه کې ډېر کورونه وران شوي دي او د ښاروالۍ عملیې کوشش کوي چې زیانمنه سیمه پاک کړي. دا و خبرونه.
امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم، زه نذرانه یوسف زیم. خبرونه مو اوریدل، پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورت ته. د پارلمان د ریاست په څوکۍ پرون هم د ولسی جرګې د غړو ترمنځ جنجالونه روانو او دای ونه شول کړی چې یو واحد پریکړې ته سره ورسیږي. پام وکړئ د رحیم ګل سروان رپورت ته.
د ملي شورا له پرانیستې وروسته د ولسمې تقنینی دورې د ریاست په څوکۍ جنجال او شخړې نن پولیسی جرګه کې دوام درلود. دا جنجالونه تر داسې حرکتونو هم چې په ټولنیزو رسنیو کې د تمسخر او تعصب سره مل وو. دا ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې چې وکیل په لاس کې د منصوب یو چاقو سره لیدل کیږي. د ولسی جرګې دا جریان د رسنیو نه پټو او رسنۍ داخل د تالار ته نه پرېښودل کیږي. ځینې وکیلان وایي چې د دې شخړې د واري لپاره یو کمیسون ټاکلی دی.
تر اوسه پورې مشخص تصمیم نه دی نیول شوی. په یوې کمیټې سره مشوره شو چې هغوی د حقوق دانانو او د هغه با تجربه وکیل صاحبانو څخه یو کمیټه جوړه شوه. د هغې کمیټې سبب کار پرې کوي چې څنګه دغه مشکل حل کړي. دغه رامنځته شوی سوی تفاهم د ځینو لپاره، اگر څه مسله ډېره واضح ده خو بیا هم لږ وضاحت ته ضرورت لري چې دوی بې ورکي انشاءالله او مسله به حل شي.
تیر ورځ د ولسی جرګې ریاست ته د کمال ناصر اصولي او میر رحمان رحماني ترمنځ ټاکنې وشوې. رحمان رحماني 103 رایې واخیستې. په داسې حال کې چې د ولسی جرګې موقت رئیس د غونډې نصاب 240 یاد کړی او 50 جمع یوي 103 رایې بللې وې، خو میر رحمان رحماني ونه شو کړی چې 103 رایې پوره کړي. بل لور ته په صندوقونو کې یوازې 240 رایې غورځېدلې وې. د پارلمان موقت رئیس میر رحمان رحماني د دې جرګې د رئیس په توګه اعلان کړ. ځینې وکیلان وایي چې دا باید کره کړی شي.
هماغه مسله چې 240 کسان حاضر وو او 50 جمع یو دیږي، 130 کې دی اول 130 مثلا برنده اعلان شو. په دې تخنیک باندې به دوی نتیجه را وباسي. هر څه چې وو دواړو خانو به دوی منل شي.
ځینې وکیلان بیا په دې قهر دي چې د پارلمان د دې دورې پیل له شخړو سره شوی دی.
متاسفانه دور افتدام شروع ملی افغانستان در افتدای کار به چالش مواجه شد و ایده چوکی ریاست به گروگان گرفتن.
در دو قدمی چوکی رئیس، دو تا چوکی دیگه است. در یک چوکی آقای اصولی نشسته، در یک چوکی آقای رحمانی نشسته و مثل دو گرگ گرسنه تومه ایشان را زیر نظر دارن که تومه ایشان چوکی ریاست است.
تر ولسم مقننه دوره وړاندې په 14 او 15 دورو کې هم د پارلمان د ریاست په څوکۍ شخړې شوې وي او په څو دورو کې رئیس نه معلومیده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
د افغانستان لوی سرنوالی وایي چې د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو د کمشنرانو او یو شمیر ولایتي رئیسانو دوسیې چې د بدخشا او کونړ ایالتونو په انتخاباتو کې د درغلۍ په ترسره کولو ګرم دي محکمې ته لیږلي دي. لیمینی ازی د کابل نه په دې اړه رپورټ را لیږلی.
د افغانستان لوی سرنوالی وایي چې د تیرو پارلماني انتخاباتو په جریان کې 190 قضیو ته رسیدنه کړې چې 495 کسان پکې تورن، مزنون او محکوم پیژندل شوي دي. د لوی سارنوالی ویان جمشید رسولی د یک شنبه په ورځ ویل چې د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو د کمیسیونونو د کمشنرانو دوسیې چې د بدخشان او کونړ ولایتونو په انتخاباتو کې د درغلۍ په ترسره کولو ګرم دي محکمې ته لیږلي دي. خاغلی رسولی ویل چې د کونړ انتخاباتي حوزه کې پر 100 او د بدخشان په انتخاباتي حوزه کې بیا پر 200 کمشنرانو اتهامات ثابت شوی دی.
تحقیقات سارنوالی در ارتباط به قضیه کمشنرای پیشین کمیسیون انتخابات.
د انتخاباتو کمیسیونونو د کمشنرانو پاړه د لوی سارنوالی سړنی پایته ورسیدې. هم د شکایتو کمیسیون او هم د انتخاباتو کمیسیون په دوه قضیو بدخشان او کونړ انتخاباتي حوزو کې په دغه کمشنرانو د سارنوالی لوري اتهامات ثابت شوی دی.
خاغلی رسولی وویل چې د انتخاباتو د دواړو کمیسیونونو کمشنران په کونړ او بدخشان ولایتونو کې د رایو په ډیرولو او کمولو، د اسنادو په جال او مالی او اداري فساد کې په لاس لرلو تورن دي. له آزادو عادلانه انتخاباتو څخه د سر بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید بیا په دې اړه داسې نظر لري.
دا لړۍ کېدای شي دغه ګراف هم چت شوی وي. په دغه حالت کې چې د شکایتونو کمیسیون دوی خپل کار په ښه توګه باندې ترسره کړی وي، زموږ د شکایت کمیسیون څخه تمه ده او قانون کې هم دا مسله دوی ته راجع شوې ده چې هغه اعمال چې د تخلفاتو او د جرایمو په توګه باندې پېژندل کېږي دوی باید هغه تحقیق کړي او جرایم د لا نورو عدلی قضیه پروسو د تامین بهیز د بشپړول په خاطر باید لوی سرنوالی ته وروي پیژني. خو بعد مرګه د کارن سوی
د افغانستان لوی سرنوالی شاوخوا درې میاشتې وړاندې یو پلاوی ټاکلی و چې د ټاکنو د کمیسیونونو پر مشرانو او غړو لګول شوي تورونه وپلټي. لوی سارنوالی ویلي و چې هغوی ته شکایتونه شوي دي چې د انتخاباتو د کمیسیون دولس مشرانو او غړو له خپلو دندو او واکونو نه ناوړه ګټه اخیستې ده.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د پوهنې وزارت د ښوونکو د معاشونو د لوړېدو لپاره یو طرحه جمهوري ریاست ته استولې ده. کچېرې جمهوري ریاست یې ومني، د دولسم نواده د څوارلسم ټولګیو د فارغ شوو ښوونکو په معاشونو کې به د 1500 او 1000 افغانیو پورې زیاتوالی راشي. پام وکړئ د اکرام شینواري رپورټ ته.
د افغانستان د پوهنې وزارت وی جمهوري ریاست ته د ښوونکو د معاشونو د لوړېدو یو طرحه سپارلې ده چې د منل کېدو په صورت کې به ورسره د ښوونکو په معاشونو کې د روان 1499 لمریز کال څخه یو څه زیاتوالی راشي. د پوهنې وزارت وایاندي میرمن نوریا نصحت امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د معاشونو د لوړېدو طرحه په څلور برخو کې ترتیب شوې ده.
زموږ طرحه په څلورو محورونو ډېر تمرکز کوي. البته هغه مسایل چې په اړه یې زموږ د ښوونکو څخه موږ ته زیات شکایتونه رسیدلي وو، لومړۍ مسله زموږ د ښوونکو د معاشونو د لوړېدو وه چې د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د معاشونو د لوړېدو د پالیسۍ په چوکاټ کې د افغانستان د حکومت لخوا تطبیق کیږي. خو موږ د دې غوښتنه کړې چې موږ ته لومړیتوب راکړل شي، یعنې د 1499 لمریز کال څخه وروسته موږ ته فیصدي راکړل شي او موږ په لومړیتوب کې ځای ولرو.
د پوهنې وزارت د دې طرحې له مخې ښوونکو ته د ورځې 80 افغانۍ د موټر کرایې په توګه هم په پام کې نیول شوي. همداشان د 12 ټولګیو فارغو ښوونکو ته 1500 افغانۍ او د 14 ټولګیو فارغو ښوونکو ته 1000 افغانۍ په ماشینو کې زیاتوالی په پام کې نیول شوی دی.
موږ د دې غوښتنه وکړه چې د 12 پاس او 14 پاس ښوونکو ته هم مسلکي معاش ورکړل شي. اوس مهال زموږ لسانس ښوونکي 2000 افغانۍ مسلکي معاش ترلاسه کوي، خو هغه 12 پاس او 14 پاس ښوونکي چې د ظرفیت لوړېدو پروګرام پرې اوس مهال تطبیق کیږي او ظرفیت لوړېږي مسلکي معاش نه اخلي.
اوس مهال د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې 209,000 ښوونکي په دولتي ښوونځو کې زده کوونکو ته درس ورکوي. د دغه شمیر 1,600 ښځینه ښوونکي دي. په افغانستان کې د مسلکي ښوونکو شمیر کم دی. د همدې له امله د پوهنې وزارت د ښوونکو د ظرفیت لوړېدو لپاره د ښوونکو د روزنې پروګرام په مخ وړي چې له مخې به د 12 ټولګیو فارغ ښوونکي د 14 ټولګیو پورې زده کړې ترلاسه کړي او د 14 ټولګیو فارغ ښوونکي به د لیسانس تر کچې زده کړې وکړي. اوس مهال د افغانستان د ټولو ښوونکو 115,000 تنه یې د 14 ټولګیو فارغان دي او 9,000 نور د 12 ټولګیو څخه فارغ شوي ښوونکي دي. په افغانستان کې د اقتصادي پلوه ښوونکي تر ټولو د کم عاید ترلاسه کوونکو حکومتي مامورینو په ډله کې شمېرل کیږي. افغان حکومت د ښوونکو د ژوند د ښه کېدو لپاره ښوونکو ته د کور د جوړولو لپاره د یوې نمرې ځمکې د ویشلو په ګډون یو لړ پروګرامونه د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د واکمنۍ راهیسې پیل کړي. خو یو شمېر ښوونکي وایي د کور د جوړولو لپاره د یوې نمرې ځمکې د ویشلو پروګرام تر ډیره نه دی پلی شوی. د کابل په ولایت کې ښوونکي امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې جمهور رئیس محمد اشرف غني هم ښوونکو ته د یوې نمرې ځمکې د ورکولو ژمنه کړې، خو تر اوسه دا ژمنه هم نه ده عملي شوې.
غل محمد اشرف غني د معلمینو سره داسې وعده کړې وه چې موږ به تاسو ته یوه یوه نمره ځمکه درکوو، ولې تر اوسه پورې د رئیس جمهور دغه شفای وعده چې معلمین سره د معلم دوره په نامه کړې و عملي شوه نه ده.
د پوهنې وزارت وی د خونځیو سره نږدې خونکو ته د وسیدانی د اپارټمنونو د جوړولو او خونکو ته په وګړو کې ستونو باندې د اپارټمنونو د ویشلو پروژه لا هم کار روان دی. خو دا وزارت وی د کارته ژمن.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
ملګرو ملتونو یو لوړ پوړي چارواکي خبرداري ورکړه چې د سوریې د عدلی په ولایت کې زیاتېدونکو جګړې کولای شي د کنټرول بهر شي. په موکړې د لیسا شناین رپورټ ته.
دا سوریې د عدلی په ولایت کې د ورستي تاوتریخوالي زیاتواله دا نړیوالو څارونکو ترمنځ ویره رامنځته کوي. دا رپورټونه لمخې په تیرو دوو نیو کې دا سوریې د حکومتي ځواکونو او القاعده پورې د تړلیو یاغیانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږ سل ملکی وګړي مړه یا ټپیان شوی دي. لزګونه طبي او روغتیايي مرکزونه او همدارنګ خونځي تر هوایي بریدونو لاندې راغلي دي او د ریپورټونو لمخې 1,30,000 خلکو خپل کورونه پرېښي دي چې خوندي سیمو ته ولاړ شي. خو په بشري چارو کې د ملګرو ملتو ستره سلاکارا نجات رشدي څرګندوي چې په ادلب کې خوندې سیمې نشته او وای چې دغه ولایت شاوخوا 3 میلیونه خلک اساسا ایثار پاتې دي. هغه وای چې له دغه جګړه ځپلې سیمې څخه د وتلو لارې نشته.
په دې وروستیو وختونو کې په ادلب کې د ملکي خلکو تلفات او کړاوونه په بشپړ ډول د منلو وړ نه دي. خلک د ویرې او د بمبارۍ د لاسه تښتي. دا د دوی د ورځنۍ ژوند یو واقعیت ګرځېدلی دی، خو اوس چې بمباري روانه ده نو دوی چیرته وتښتي؟ دوی لا د مخه د یو خوندي ځای د موندلو دپاره تښتیدلی دي، نو که دغه بمباري همداسې روانه وي نو تر دې وروسته به دوی چیرته ولاړ شي؟
رشدي وایي د دې پیشبیني نشي کولی چې آیا د ادلب اوسنی تاوتریخوالی به په یوې بشپړې خونړۍ جګړې بدل شي، خو هغه وایي چې ملګري ملتونه د یو ناوړه وضعیت لپاره آمادگی نیست.
It will be a real disaster. A real tragedy if this is really scary enough.
دا به یو رښتینی ناورین وي کچېری دغه وضعیت همدغه سي روان وي او لا پسې خراب شي. دا به نه یوازې په ملکی وګړو بلکې په ټول سیمه اغیزه وکړي.
رشدي وایي چې د ملګرو ملتو بشري کاری ډله چې د سوریې محاصره شویو سیمو ته د مرستو رسولو مسؤلیت پر غاړه لري، په بیړني ډول د دغه ناوړه وضعیت د کمیدو وختنه کوي. هغه وایي چې د جګړې لوري باید د اوربند حقی موافقه تا په بشپړه توګه ژمنتیا ولري چې د تیر کال په سپتمبر کې لاسلیک شوی و. هغه د استانی د تضمین کوونکو په ځانګړي ډول له روسیې او ترکیې غواړي چې د تاوتریخوالي د درولو او د هغه د زیاتوالي د مخنیولو لپاره دی د جګړو د اړوند موافقه ملاتړ وکړي. هغه له ملګرو ملتو غواړي چې دغه پروسه تقویه کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سارنې ادارې د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې خلکو ته د شکنجه او د نورو سختو سزاګانو ورکولو ختمولو غوښتنه کړې ده. په موکړې د لیسا شلاین رپورت ته زموږ همکاري درته در اوروي.
د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د بشر د حقوقو د چارو د وزارت وزیر ماری انګي موشو بیکوا د شکنجو په ضد خپل ملک د هڅو ستاینه کړې ده. هغه وایي په 2010 کال کې د شکنجو په ضد د وی قانوني لایحه د تعین وروسته د دې په ملک کې په کامل ډول د دغه عمل په ضد سختې هڅې پیل شوې دي، مګر د هغې دغه دفاع هغه وخت ناکامه شوه چې د ملګرو ملتونو د شکنجو په ضد یو مستقل د 3 کسیز هیئت د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې خلکو ته د شکنجو د ورکولو په باب د عدلي تعقیب غوښتنه وکړله. د بشر د حقوقو یو مامور سبت سیان توزی وایي چې دغه هیئت ته داسې شواهد ورکړل شوي دي چې د هغې نه دا څرګندېږي چې د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې د خلکو شکنجه کول جریان لري او هم پکې مقامات د قانون د عملي کولو پروا نه ساتي. هغه د هم ویل دي چې د بشر د حقوقونه 3.5% سرغړونه په خپل د حکومت مقامات کوي. هغه وایي
il en ressort dès lors un sentiment bien climat.
هغه وایي چې د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې په مجموعي ډول د مسؤلیت په فضا پیدا شوی. هغه وایي هیڅوک هم د بشر د حقوقونه د سرغړونو په خاطر د عدالت تعقیب لاندې نه دی راغلي. دا هم ویل دي چې هغه څوک چې هلته شکنجه شوی متروک شوی او عدالت ته هیڅ لار نه لري. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د سارنې دغه مستقل هیئت دا هم ویل دي چې هلته په لویه پیمانه په زور د خلکو زندانی کول جریان لري. دغه هیئت ته دا هم معلومه شوی چې د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې د توقیف مخفي ځایونه جوړ شوی چې زیات قیدیان هلته سخت شکنجه کیږي. دغه هیئت دا هم ویل دي چې هلته زیاتره قیدیان د بشر د حقوق مدافعین، خبریالان او سیاسي ناراضیان دي. د غایت په خپل دغه راپور کې دا هم ویل دي چې د ښځو په ضد تشدد هم ډیر عام شوی دی. هلته د ښځو په ضد د تری کولو مسلې ډیر زیات شوي. د بشر د حقوقو ډیر ماهرین په دې باور اندېښنه لري چې هلته د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې به د بشر د حقوقو د سرغړونو په باب د غایت ته په کافي اندازه معلومات ورکړل شوي او کنه. او د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت نه غوښتي دي چې یو داسې راپور د غایت ته وسپاري چې په هغه کې دا معلومه شي چې په تیر یو کال کې هغه د بشر د حقوقو نه د سرغړونو د مخنیوي په باب کوم اقدامات کړی دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د افغانستان د جنوبي او جنوب لدیزو ولایتونو کې په زراخت زیاتره ناروغان د درملنې لپاره د کوټې ښار ملکی روغتون ته ځي. په مکړی د کوټې نه زموږ د خبریال جمیل خان رپورټ ته.
نعمت الله د افغانستان ولایت هلمند ولسوالۍ لشکرګانه د کوټي سیول روغتون ته درملنې لپاره راغلی دی. هغه د زړه پرن زخته دی. له دې کبله هغه درې ځلې مخته هم د درملنې لپاره د افغانستان څخه د کوټي سیول روغتون ته راغلی وو. له افغانستانه راغلي رنځوران وایي د دوی وطن د جنگ په حالت کې دی، نو دا علت دی چې هلته د روغتیا زمینه سمه نه ده. په خاص توګه د زړه د رنځوران له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي.
داور کا حالت جوڑ ہوں تھا سر پازاب ہوں پر دل تر لیج میرا تو دیکھے دل تر عالم پر دل تر عالم پر دی ولرس کوٹ تو لرس یا کراچی تو لرس پر دل حالت لیج دیکھے دل تر لیج کیس اور سائیں دے ڈاکٹران است پر دل تر عالم.
ډاکټر فضل الرحمن د کوټي په سیول روغتون کې د زړه د رنز د سانګي ماهر دی. هغه وایي سیول روغتون کې د زړه رنز په سانګه کې په سلو کې سلویش رنزورانو تعلق له افغانستانه وي. موږ وداسي رنزورانو ته په دولتي توګه باندې د مفت درملنې زمينه برابروو.
زموږ سیول هسپتال کوټه د بلوچستان صوبې تر ګډو غټ هسپتال دی. زموږ دلته د زړه ګرد پروسیجرز کوو، ګرد طریقې کوو، کاغذ د زړه بند نالي خلاصو، که انجیوګرافي، که د ایکو ټیسټ. او زموږ تقریبا دیر سی سلویش صد مریضان افغان ماجرین دي چې هغه افغانستان راځي او راغه زموږ په دغه سیستم کې موږ دغه مدد کوو، دغه کومک کوو.
بلې خوا ته د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری په مطابق کوټي او د پاکستان نورو ښارونو کې په دولتي روغتونونو کې د پاکستان دولت د پاکستانی رنځورانو په څیر د افغانستان راغلي رنځورانو ته د درملنې مفت زمينه برابروي. په دې حکله په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری مشره روویندرنی میک دی ویلا آشنا ټلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې یو این ایچ سی آر د پاکستان دولتي روغتونونو سره د نوي مشنګري مرسته هم کوي.
مونږ ولیدل چې په دې روغتون کې 30% ناروغان افغانان دي، پاکستانیان نه دي. یوازې په همدې خاطر هم مونږ غواړو چې د دې روغتون سره د طبي حالاتو مرسته وکړو. روغتون کې د تابعیت او د ټولنیز موقف پرته د هر چا درملنه
کیږي.
د ډاکټرانو په مطابق په پاکستان کې په عامه توګه د زړه پرنځ اختر د رنځورانو په درملنې 15 روپۍ لګښت راځي، خو له افغانستانه راغلي رنځورانو درملنې په دولتي روغتونونو کې په مفته کیږي، له کومه نه چې د افغانستانه راغلي رنځوران مطمئن ښکاري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 100.15. په خوست کې یو شمېر ځوانانو اندېښنه څرګنده کړې چې د ټولنیزو رسنیو کارونې د کتاب لوستنې په کلتور منفي تاثیر کوي. لیکوالانو د ځوانانو غوښتي چې د ټولنیزو رسنیو په ځای خپل ډېر وخت کتاب لوستنې ته ورکړي. ابراهیم رحیمی رپورټ لیږلی.
د شیخ زید پوهنتون محصل محمد د کتابونې د لمانځلو په پار په هغو جوړو شوو مراسمو کې ګډون کړی و چې د خوست د اطلاعاتو او کلتور ریاست په کتابتون کې نیول شوی و. محمد آشنا رادیو ته وویل چې آزاد مطالعه د انسان د استعداد په خر او زل کې خورا مهم رول لري.
باید موږ همیشه باید په یاد ولرو د کتاب باید یو احترام وکړو، لکه یو استاد چې موږ احترام کوو. باید نوي ځوانانو څخه مې غوښتنه دا ده، دوی باید د کتاب سره یو ځای شي، خپل ژوند باید د کتاب سره داسې یو طریقه باید روان کړي، د کتاب څخه باید لرې ونه اوسي.
په داسې حال کې چې د افغانانو ترمنځ د ټولنیزو رسنیو کارېدنه د ودې او پراختیا په حال کې ده، یو شمېر لیکوالان اندېښنه څرګندوي چې دا وضعیت پر مطالعې او کتاب لوستنې منفي اغیز لري. د خوست یو تن لیکوال او فرهنګي شخصیت عبدالکریم پتنګ له آشنا راډیو سره په خبرو کې ځوانان کتاب لوستنې ته ور وبلل. د ده په وینا دا هغه څه دی چې د انسان د بریا او پرمختګ بنیاد جوړوي.
کتاب لوستل دومره ارزښت لري چې کتاب لوستل د انسان نه انسان جوړوي. کتاب هغه څه دی چې تو ته لیار درکې، ته په سمه لیار روانوي، او داسې انسان د نه جوړوي چې ته بد پر پته ژوندی. ځوانون د خپل وخت تقسیم کړي، د یوه برخه چې مکتب کتابونه دی مطالعه کړي، بله برخه کې به د عمومي معلومات په کتابخانه کې وګرځي.
همدارنګه په وروستیو څو کلونو کې په خوست کې د کتاب چاپونې بهیر هم پات شوی. ممکن یو لامل دا ده چې ځوانانو د کتاب لوستنې پر ځای خپل ډیر وخت ټولنیزو رسنیو ته ورکړی. د خوست د اطلاعات او کلتور رئیس محمد انور زاهد د کتاب لوستنې اونۍ د لمانځنو د مراسمو په څنډه کې آشنا راډیو ته وویل چې کتاب لوستلو ته ځوانانو د هڅونې په خاطر عامه پوهاوی کوي.
انشاءالله په دې برخه کې به د عامه پوهاوی سیمینارونه پروګرامونه نیسو. واقعیت دی چې سوشل میډیا فیسبوک په کتاب لوستنه یا د کتاب مطالعه ډیر تاثیر کړی دی. هغه څوک چې د فیسبوک یا د ټولیزم میډیا محتاط شي نو د کتاب سره فاصله پیدا کوي او ټول وخت په فیسبوک مصروفي.
د غرض د خوست دی والی ویان طالب منګل وای چې د کتاب لوستنې د کلتور پیاوړتیا لپاره ولایتي اداره د دغه ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې د عامه کتابتونونو د جوړولو پلان په نظر کې لري.
په دې د سکیچ کارونه روان شوي دي. په ځزی میدان ولسوالۍ کې، په تڼۍ ولسوالۍ کې، اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ کې، خو دا نور ولسوالیو ته هم غځیږي. په لومړۍ مرحله کې به په دې کې جوړیږي، خو دا په ستراتیژیک پلان کې دي او هغه کمپلیکس چې د ولسوالیو په کچه رامنځته کیږي په هغه کې به کتابتون هم موجود ولري.
د څېړونکو په وینا په افغانستان کې د شته مشکلاتو یو عمده لامل دا هم دی چې د ټولنې اکثریت غړي کتاب لوستل او مطالعه نه لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
په هلمند کې د کوکنارو او نورو نشئی بوټو په خوانیو کروندګرو د سوکاله زنروسته یو ځل بیا د غیر قانوني کښت مخه کړی ده. په موکړی د عزیز الله پوپل دی رپورت ده.
وګړه سرهخته هیڅ چیلانس کوم دی، درس کوم دی، مکتب کوم دی.
د نشي توکو د کاروندګر نور محمد د هلمند د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکو دی، خو اوس د هلمند سره په گاوند کې د کندهار د میوند په ولسوالۍ کې د بل چام ځکه پالي. دی وایي چې په خپل سیمه سنگین ولسوالۍ کې د نشي توکو کښت پریښی وو، خو اوس یې د نامنۍ په واجه خپل سیمه اله کړې او د بل چام ځکه یې په دهکانی نیولې ده.
چې مجبورات په فرانس نه کړم څه کوم دا 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 سړی سکی دا چیش ویلا مسلمانان ټوله دا ځوانان پاخته دی او در به در چوب جګه در موږ بساره سړی سکی ها نو چې وس موږ مجبور نه سنې خو
نو موړی د خپل چټ اقتصادي ژوند کې ساکي او زیات هي چې د مزکی د خاون په لاښونه اوس بیا د تریاکو کښته مخه کړي. دی وایي چې د تریاکو په ځانونو باندې ځکه شپویږي چې لکبل د سیمې ډیری ځوانان اوس په نشه اخته دي، خو په عین حال کې وایي چې د خپلې کورنۍ اقتصادي اړتیاوې له نورو کښتونو څخه نسی پوره کولای. عبدالولی په هلمند ولایت کې د ماین په چاودنه کې خپلې دواړي پښې له لاسه ورکړي. نو موړی د نشي توکو بل کروندګر دی چې خپل اقتصادي مجبوریت د تاریاکو د کښت عمده سبب ګڼي. دی وایي چې د تاریاکو زیانونه اوس په ټولنه کې ډیر معلومدار دي، خو دوی اړ دي چې خپلې اړتیاوې له دې کښت څخه پوره کړي.
زم پوهېږم په دې هر سړی پوهېږي لوی کوچنی چې دا تاواني کښت دی، نشي دی، آرام کښت دی. مګر په دې زما مشکل دا پکیږي، دا یو شی کوي او په غنمو په دې زما کار نه کېږي. پنځمه دانه زما ده په غنمو کې، په پنځم خرو په پنځم انا کې یو من زما دي. نو د کوکنارو کښت بیا دغه غنمو ډیریږي، هغه بیا یو شی جوړوي. خاص د مجبوریت په خاطر په دې خاطر کړو چې موږ مجبور یو. که مجبور نه سم نو بیا نه کړم. د دې په تاوان هر سړی پوهېږي.
سره له دې چې د نشي توکو پخوانی کروندګر د خپلو اړتیاو د پوره کېدو په موخه د یاد کښت د بیا پیل خبره کوي، خو د قانون تطبیقونکي بنسټونه وایي چې د غیر قانوني کښت له لارې د خپل اقتصاد جوړېدل غیر قانوني کړنه ده او د مجبوریت په واجه دا کښت نسی توجیه کېدلی.
د دې ناروغي واکسین د ګوزان په مخنیوي کې څومره مرسته کولی شي؟ ځانګړې خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو زموږ خبرونه واوریدله. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اوریدلې وي. که بیا هم ستاسو نه زموږ خبرونه اوریدل پاتې شوي وي، نو کولای شئ چې زموږ په ویب پاڼه www.voa.pashto باندې facebook.com باندې واورئ. اوس تدری بلکې خپرونه اورېدل مه پاتې کوئ.